تنظیم شوی ندی او په خپل سر دی بالخصوص دا لوبه هغه وخت کې ګرمه شوه چې بعض خلکو چې دولتي قدرت هم درلود او په عین زمان کې پخواني تنظیمي ټوپک سالاران و دوی هم حمایه کېدل د یو ارګان لخوا نو دوی په هغه ځای کې خپل یو قوت ځان ته ایجاد کړو تر څو په هغه سیمه کې نه چې ثبات راولي بلکې بې امنیتي او بې ثباتي زیاته کړه هلته.
بلې تاسو خپله په حکومت کې پاتې شوی څومره د دوی غیر وسلوال کول یعنی د دوی خالص علا کول ممکن دی تاسو په نظر باندې؟
بالکل بالکل ایو اعظم غوړي راغور غوړي او کچی دی موږ همیشه د مسلحت پلو ونی شو او دا فکر کوم چې بیا به هم دوی ته زمان ورکړو او دا زمان به د ولس په خیر تمام نشي او بالاخره ولس به د دولت سره ډېره واټن پیدا کړي. دغه تاسو به تر معلومه ده چې تقریبا د 2000 نه دی خواته دا په قدرت د دولتي کې ایفزای شوی خلکو حاکم خلکو او هم فکر دغه دی چې دوی په خپل باید دغه کار کوي.
تاسو خبر نه داسې معلومیږي چې حکومت کله هم د دوی په وړاندې نه دی ودرېدلی همداسې دی
په پاتې ځایو کې نتیجه ورکړې ده حکومت ریدلی دی اوس مثلا په لوی پکتیا کې تاسو لاړ شئ تاسو به مسله خلک ډېر کم وګوري اما په بعض ځای کې دوی خپل د سلاو سره ګرځي اوس موږ د ډېر ولایتو کې شاهدان یو چې ډېرې سلاو شته دا یو په کابل ښار کې څو لکه سلا موجوده ده دغسې په نورو ولایتو کې د دې دپاره باید اساسي یو پلان طرحه شي چې سره څه وکړي چې دغه سلاو ټولې ټولې شي.
بلې د کورنیو چارو وزارت پخوانی امنیتي مرستیال منیر منګل و چې په افغانستان کې د بې وسلې کولو د پروسې په اړه له ازادي راډیو سره خپل نظر څرګندو. زابلي صاحب د دوګونی چلند څخه ویلې فکر کوي چې بیا دوګونی چلند تکرارېدونکی دی د ډلو ګوندونو ترمنځ؟
فعلاً موږ تاسو په هغه مرحله کې قرار لرو چې دوګونی چلند کیږي.
که څه هم بخت محمد ځدران ویلې چې په ټولو باندې به قانون یو شان تطبیقیږي حل لار ستاسو په نظر څه ده دا وخت کې که څه هم تاسو بیا په دې اړه اندېښنې لرئ چې
د حل لار قوانین خو ډېر شته دا چې موږ په خپله پر ځانو نه تطبیقو اول پارلمان نه تطبیقي دغه خاین پارلمان که چیرې په خپل ځان تطبیق کړی وای قانون به اوس نظارت شوی وای سم به تطبیق شوی وای اول موږ په خپله فیصله د دې اقرار کوو چې موږ قانون په خپله نقضوو په خپله نافذوو تطبیقوو نه پر ځان باندې په خپله پارلمان کې تر څلور نفر اضافه موږ اخ نه لرو چې بادیګاردان ولرو بدون له هغه صلاح چې پارلمان راکړی دغه کلاشنکوف دی د بل شي اجازه نشته موږ یې وینو چې درې څلور موټره پنځه موټره درې موټره بادیګاردان په پسیدي سره د ماشیندار سره د راکیټ څوک ځخه
هغه تم غیر مسؤل وسلوال ویل شي تاسو
دا ټول مافیا ده دا ټول د قانون ضد خلک دي دا ټول هغه خلک دي چې غصب کوي په دغه اختطاف کوي په دې کې کوم خبره نشته چې زه دفاع وکړم زه په خپل په دغه جنب حساب
زدران سب کا حزب اسلامي راځي وسلې یک دي قانون ته غاړه یک دي فکر کوي چې نور ګوندونه بم بیا د جرأت وکي د زابلی په وینا وسلې چور سره دي
حزب اسلامي دا ټول افغانان ارکلای وایو زه وایم چې داسې چلند به دولت هېڅکله ونه کړي. حزب اسلامي چې راغلی دی په یو تفاهم لیک باندې راغلی دی چې په اتم آماده کې ذکر شوي دی چې حزب اسلامي رهبر مشر حکمتیار صاحب هر کله کابل ته راغی نه د دوی فعالویان به وسلې دولت ته تسلیموي. نور دولت چلند چا سره نه کوي موږ نه غواړو چې
دولت کمزور دی که چلند دی
وین یو د خلک اوازی دی یا اسناد شواهد دی په هر ولایت کې په هر ګوند باندې اسناد شواهد وی دولت په وړاندې اقدام کوي او چې څوک زور واکې کې قانون منګول ته بسمار
کابل کې مونږ لیدل شوې دي زابلی سه اشاره وکړه چې مناسبتي ورځ باندې څه حال وی نو د دې ته څه ویل شي
دې باید ګوره مخکې زابلی سه بیا اشاره وکړه چې یو وکیل څالور میلا سره اجازه لري خو شل شل درس
دی چې وکیل غیر قانوني کارونه کې ملت دیم کوي
او په یغه ورځ باندې چې ولس راوځي ګوره تیر کال باندې ټول مشران غاښ په وکاو چې اس وسلوال کسان د ښار ته نه راوځي خو دې چې بیا ښار ته راووتل دا زوب زه د کماندان د ګردزون کماندان د ښار بولم دې دی زوب دی باید دې مخه ونیسي دا په هر ځای کې چې ونیولی شي بندیان شي قانون منګول دا وسپارېږي بیا چې تر شا څوک ولاړ و د کوم تنظیم مشر و هر څوک و باید ابر ټول نړۍ ویني چې دا سړی تر شا ولاړ دی او غیر قانوني وسلې د کابل
ډېره زیاته مهرباني درنو اوردونکو په افغانستان کې د بې وسلې کولو د پروګرام په اړه بحث و چې ما یوسف ځدران چمتو کړی و د بحث نتیجه ګیري دا و چې بخت محمد ځدران چې د اجرایي رئیس مشاور وزیر دی وایي چې په دولت کې ځینې ضعف او کمزوری شته د ده په وینا ګرنیزونه او امنیه قمندانان باید د بې وسلې کسانو مخه ونیسي اما د مشرانو جرګې غړی زلمی زابلي وایي چې ممکنه نه ده دولت د ټولو ګوندونو ترمنځ توازن وساتي او ټول یو شان بی وسلې کړي مننه چې بحث مو را سره واوریدئ د خدای پامان
ازادي او اوریدونکي جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکه هیله ومني دا ونی هم ستاسو بیل بیل ټلیفوني تماسونه را رسیدلې دي البته تر هر څه دمخه غوړم وایم ستاسو پرغلو پیغامونه کې هغه پیغامونه هم ستاسو ستاسو سیاسي او امنیتی نظریه پکښې دي نو موږ له خبرېدو معذرت غواړو یوازې ستاسو ټولنیز ستونزې راخلو په دې پروګرام کې تر ډیره د پکتیا ولایت شکایتونه لرو چې بیا به د همدې ولایت والی خبرې هم واوري لومړی شکایتونه اورو
د پکتیا ولایت جانخیل ولسوالۍ اوسېږم اوسېدونکی محمد سلام زحمت درکوم پکتیا کې د جانخیل په ولسوالۍ کې د کلینیک صحی باش ډېر کمزوری دی ډېره ضعیفه اداره لري په دې برخه کې په دې عرصه کې د موږ سره کومک همکارۍ ته مو اړتیا ده د پکتیا ولایت د جانخیل ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی از ملنګ زحمت در کومه موږ یو غوښتنه لرو د مرکزی دولت نه چې موږ ته د جانخیل ولسوالۍ سړک دی په اساسي ډول پوخ شي او په دې سړک کې موږ مریضان انتقال د مړو د زخمیانو حتی ان تر دې چې وزونه وي کله کله موږ د ستونزو مشکلاتو سره هر دم مخ وو د دې په خاطر چې موږ ته د ستونزو نه نجات وکړل شي نو باید د مرکز ګردیز او یا د مرکز شارینه ولسوالۍ سره موږ ته لار پاتاسي ډول ورغی
السلام علیکم سمی الله حلیمی تندر له پکتیا څمکنی څخه د ایم ټین مخابراتي شرکت څخه وختنه لرو چې د پکتیا په څمکنی ډنډی پټان لجمنګل جنخیل او د زی اریوب ولسوالیو کې ترجیح خدمات پال کی د دغه ذکر شاو ولسوالۍ او زیاتره اوسیدونکو د ایم ټین سیم کارت ته هم ګډپور د کچېری ترجیح خدمات پال شي د ایم ټین شبکه به نور هم پرمختګ وکړي
بله السلام علیکم زه هرم دی پکتیا ول جنخیل ول سولینا دا چې موږ جنخیل ته پوه سرک نه لرو موږ هر جنخیل سیدونکو د بیسټین سره سخت مخامخ یو نو موږ مرکزی دولت دا غکو ترڅو موږ ته دغه لار کو اساسي ډول په خاصی ترڅو موږ د مریضانو انتقال وي د نور څه وي هغه په سنۍ سره سرکو او دا چې سرک ویجار دی د شی جوبل دی نو موږ په دوی باندې غکو
السلام علیکم محمد کبیر شهرم دی پټه ولایت دی جنخیل ولسوالۍ څخه اله مدادو چې دی جنخیل ولسوالۍ سراچ دی په یوازینې توګه بخي خراب دی د افغانستان په سطحه غوړو چې دا سراک مونږ ته پوښ شي او د ازادې رډیو له مهیله دادو چې د امیر په قوم د لورپورې چارواکو تر هوګو ورسې
من نن وروره استاسو لپاره پیغام څخه دوستانو د پکتیا ولایت اوسیدونکو ستونزې مو واوریدې د ازادي رادیو همکار داوود تپان د پکتیا والی زلمی ویسا سره مرکه کړي او هم دا او هم نور ستونزې ورڅخه پوښتلې دي شغله ویسا لمړی د غوستونزو یادونه کوي چې په دې ولایت کې ډېر دي
په معرب کې موږ ډېر ستونزې لرو تقریبا 50% از موږ مکتوبونه تعمیرونه نه لري هم دا رنګ د شوونکو په ستونزو موږ اختایو خاصتا د میرمنو په ساحه کې زموږ د امکانات کم دي او دا طبعا د لوړپورو چارواکو سره دا موضوعات طرح شوي دي د صحي په برخه کې یا د روغتیا په برخه کې موږ خورا ډېرې ستونزې لرو که څه هم پکتیا زون دی متاسفانه موږ د زون په کچه یو ډېر بستریزه روغتون لرو چې هغه هم ډاکټران یا مسلکی ډاکټران پوره نه دي. خاصتا میرمنې په ټوله پکتیا کې موږ یو میرمن لرو چې هغه د روغتیایي خدماتو مسلکی ده. دا ډیر د تعصب ځای دی او تر ټولو مهم او اساسي خبره د زون په کچه موږ په ټوله د زون کې که څه هم ټول عمر د شوزو د حق د ورکړې خبرې کیږي هم د دولت لخوا هم زموږ د خارجه او بین المللي دوستانو لخوا، اما متاسفانه چې موږ په ټوله د زون کې یو زیږنتون نه لرو چې د شوزو دغه خدمات چې د میرمنې دپاره د ژوند اساس دی هغه خدمات دې ته وکړی سي. نور مثلا د پوهنتون په هکله هم موږ ستونزې لرو، د هغه لابراتوارونه، د هغه کمبود د استادانو، دا ستونزې مو په پوهنتون کې سته. د لیلیې نشتون خاصتا د انجونو دپاره لیلیا په ډیره کمه کچه ده. نو دغه نور نو په ایمار او باسازي کې زموږ سړکان ته ډیره اړتیا ده چې هغه موږ طرحه کړي دي. د رئیس صاحب جمهور په شمول موږ دا خبرې ورسره کړي دي چې تر ټولو مهم د زرمت سړک دی، د جانیخیلو د څمکنۍ سړک دی، د عمومي سړک د ګردیز څخه تر څمکنۍ د دغه سړک ترمیم دی، د احمد آبا او د څمکنۍ تر مابین کم سړک دی دغه ترمیم دی، په خپل ښاري انکشاف دی. د ګردیز ښار متاسفانه ډیر کوچنی ښار دی او غاصبینو ډیر غصب کړی دی چې موږ هم په
داستون زیات کړی دی. غاصبینو خبره مو وکړه، د دې ځای نه بیره شروع کو، آیا د غاصبینو د مخنیوي په اړه تاسو څه کړی؟
بالکل، موږ شخص پلانونه د غاصبینو د غصب په حق لرو. دا د رئیس صاحب جمهور امر دی چې په څو واره دا امر کړی دی او ما مشخص پلان جوړ کړی دی چې تر ټولو لومړی به موږ د هغه شوون کې مزکی چې د غاصبینو لخوا غصب سوی دي چې هغو پیسې هم تحویل کړي دي، اما بعضې حتی بعضې تعمیراتي مواد یې هم راوړي دي، اما متاسفانه چې غاصبینو دوی ته دا اجازه نه ده ورکړي. همدغرنګه زموږ د شهداو معلولینو مهاجرینو هغه مځکه یا د کور دپاره چې دوی مستحق دي په هغه حق له موږ پلانونه لرو او زه انشاءالله دوی ته ډاډ ورکوم چې موږ په دې ساحه کې کوټلي او قوي ګامونه اخلو او موږ د دوی حق د غاصبینو څخه اخلو.
مننه والي صاحب، تاسو یوه بله خبره یاده کړه چې د روغتیا وضعیت د کنټرول دپاره تاسو سل بستریز روغتون لرئ، دغه د فعالېدو څومره ژمنه تاسو سره سوي؟
بلې، هو موږ پلان خو روغتون نه سو ورته ویلی، ځکه روغتون هغه وخت دی چې روغتیایي خدمات یې خلکو ته وړاندې کړل. او موږ تعمیرونه ډیر غټ لرو د دغه روغتون تر نامه لاندې. موږ د څو ورځې د مخه د وکیل صاحبانو سره، د شورای ولایتي، د رئیس صاحب صد د صحیحه سره او د پارلمان د وکیلانو سره موږ ولاړو. د روغتیا د وزیر سره مو په دې حقله خبرې کړې دي، هغو موږ ته دا وعده راکړې ده. انشاءالله دا اوس هم زموږ د روغتیا رئیس یا هغه سامانونه چې موږ ته د دې شپخانې د پاره رانیسي، موږ تقریبا رئیس صاحب وزیر صاحب صحیح موږ ته وویل چې د $3.5 million تنه دا د روغتیایي سامان دی، او د روغتیایي سامان د څنګه موږ مسلکي پرسونل ته ډیر اړتیا لرو، خاصتا د میرمنو په حصه کې. نو موږ امیدوار یو چې قرار قرار په وخت د وخت په تیریدو سره به دغه ستونزه حل شي. موږ هم د پایجامې د وزیر، هم د صحیح د وزیر او هم د بعضې نور وزیر صاحبانو سره په دې حق له کتلي دي. هغو زموږ سره ژوونې کړي دي، خو نو ژوونې نو خپل د امکانات په اندازه، نو هر وخت چې موږ ته څه راکړه نو بیا به په هغه حصه کې چې په سترګو یې ووینئ درته وبوایو چې دا دی دا کار سوی دی. اوس صرف ژوونې دي، نو
ژمنې خو په ژمنو کې پاتې دي. تاسو څه خپل پلان لرئ د ښاروالۍ په چوکاټ کې یا د ولایتي ادارې په چوکاټ کې کومې پروژې لرئ؟
موږ و په دې حقله موږ تر ټولو مهم اول د ښاري انکشاف موږ ته ډیر اړین دی. په ښار کې موږ مختلفو ځایو کې سړکو ته ضرورت دی، که سړکونه مو ایستلي دي هغه خامه دی. مثلا د سپورت په حصه کې موږ ډیرې ستونزې لرو، په هغه ساحه کې موږ د مسولینو سره خبرې کړې دي، نو او همدارنګه د زراعت په ساحه کې موږ ښه لاسته راوړنې لرو. د سړکو د جوړېدو په هکله ما د مخه تاسو ته وویل چې ما خپله د رئیس صاحب جمهور سره خبرې کړې دي چې هغه د زرمت د سړک جوړېدل دي او د جانیخیلو د څمکنۍ د سړک جوړېدل دي، د ګردیز څمکنۍ سړک ترمیم دي. نو موږ خو ستونزې ډېرې لرو، ولې نظر په بودیجه او امکانات چې موږ ته راکړل شوي دي په هغه چوکاټ کې موږ خپل